کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ز زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د آشنا رادیو د لومړی سهارنۍ خبرونه په پیل کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
محترم او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د خبرونو لنډیز. د بلخ د ولایت د امنیه قومندان وایي چې د والی عطا محمد وسلوالو سره د ولایتي شورا غړی محمد آصف مومند ځان سره وړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه توافق طلب سپین پوستان غندلی چې د تیر هفتې په پای کې د ورجینیا د شارلټسویل په ښار کې د تشدد نه ډکه یوه مظاهره جوړه کړې وه، او پرون په یمن کې د بم په یوې چاودنه کې 14 تنه مړه او یو زیات شمیر نور زخمي شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د بلخ د ولایت د امنیه قومندان وایي چې د والی عطا محمد نور وسلوالو سړو تر وی لندن خطې وروستو د ولایتي شورا غړی محمد آصف مومند لزان سره وړی دی. سید کمال سادات امریکا غږ ته وویل چې بیګاش په د بلخ په هوایي ډګر کې له پولیسو سره د والی عطا محمد د وسلوالو کسانو پنخته کې د سو نورو ټپیانو په ګډون یو پولیس هم ټپي شوی دی. د بلخ د پولیسو مشر وایي د امنیه قومندان په توګه د هڅه دا وه چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر ویس برمک او د امنیتي چارو د معین جنرال مراد علي مراد په لارښودنې ښاغلی مومند بیرته کابل ته ستون کړي، خو د والی وسلوالو سړو د لنډن خطې نه وروسته دولتي شورا وکیل له ځان سره وړی دی. له بلې خوا د بلخ والی عطا محمد نور په فیسبوک د محمد آصف مومند عکس خپور کړی او په کابل کې جګپړو امنیتي چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د بلخ د بې ثباته کولو نه لاس واخلي. په دغه عکس کې ښاغلی مومند د یوه فوجي سړي تر څنګه په داسې حال کې ناست دی چې لاسونه یې ولچک شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه تفوق طلب سپین پوستان غندلی چې د تیرې هفتې په اخر کې د ورجینیا عدالت د شارلټسویل په ښار کې د تشدد نه ډکه غونډه جوړه کړې وه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي دي چې تبعیض کاملا یو مضر او د کرکې نه ډک عمل دی. د شارلټسویل د پیښې نه وروسته دا اول ځل دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوي نازیان د کې ډله او تفوق طلب سپین پوستان په نامه یاد کړي او هغه جنایتکاران او شریر خلک بللی دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې لوړ کړی چراغه چا چې په شارلټسویل کې د تبعیض نه ډک تشدد کړی وي د هغه سره به حساب وشي او د عدالت منګلو ته به وسپارل شي. د ملي امنیت مشاور ایچ آر مک ماستر د ای بی سی د تلویزیون شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي چې په خلکو د موټر وروستل یو جنایي عمل دی چې ښایي د کرکې او افراد پاسه شوي وي. د شارلټسویل په پیښه کې یو تن مړ او 19 نور زخمي شوي دي. پرون د یمن امنیتي مقامات ویل چې د یمن د جنوب د یو ښار په هغه بازار کې د خلکو ډیره ګڼه ګونه پکې وي د یو بم د چاودنې په پیښه کې 14 تنه مړه او یو زیات شمیر نور زخمي شوي دي. دغه مقامات ویلي دي چې د بم دغه چاودنه د قاتبې د ښار په یو مارکیټ کې شوې ده. د داعش ډله هم د یمن په جنوب کې فعالیت کوي. د پاکستان پولیس وایي چې پرون د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې شپږ تنه سرحدي ملیشه مړه او دوه نور زخمي شوي دي. د پولیسو یو قومندان نعیم ګل ترین ویلي دي چې د بم دغه چاودنه د بلوچستان په ایالت کې هغه وخت وشوه چې د دغو سرحدي ملیشو یوه ګزمه د پیښې د ځای نه تېرېدله، تر اوسه پورې چې هم د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د فرانسې پولیس وایي چې یوه اته کلنه جنۍ مړه او کم تر کمه 15 تنه نور هغه وخت زخمي شوي دي چې د پاریس په ختیځ کې په یوه وړوکي ښار کې یو ډرایور خپل موټر په هغو کسانو وروسته چې هلته د یوه رستوران نه بهر په چوکیو ناست وو. د فرانسې پولیس وایي چې دغه موټر ډرایور د پیښې نه وروسته سمدستي نیول شوی او د فرانسې مقاماتو ویلي دي چې په دې باب تحقیقات روان دي چې دغه ډرایور خو به دغه کار قصدي کړی نه وي او که سهوه ترې شوې ده.
د نړۍ خبرونه مو واورید. په رپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې د افغانستان کابینې په تخصصي او موافق تخصصي دولتي روغتونونو کې د ناروغانو نه د روغتیايي خدمتونو په بدل کې د فیس د اخیستلو پریکړه تصویب کړې ده. د دې پریکړې نه وروسته به په دغو روغتونونو کې ناروغان فیس ورکوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې دا فیس به د خصوصي روغتونونو د علاج د فیس نه خورا کم وي. د کابل نه اکرام شینواری رپورت را کړی دی.
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی تر اوسه په دولتي تخصصي روغتونونو کې د ناروغان څخه د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په بدل کې د پیس اندازه نه ده ټاکل شوې، خو پریکړه شوې چې د پیس اندازه به د خصوصي روغتونونو له اندازې ډېره کمه. د عامه روغتیا وزارت د بهرنۍ اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجروح امریکا غږ اشاره راډیو ته ویل چې د پاو کې تخصص په ځانګړو او تعریف شویو روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو په بدل کې د پیس اخیستل چې تېره اونۍ د کابینې لخوا د پیس د اخیستلو کړنلاره تصویب شوه، د پاو کې تخصص په ځانګړو او تعریف شویو یو شمېر روغتونونو کې به پرې عمل پیل شي. هغه ویل چې د کړنلارې له مخې به هغه روغتونونه چې د خدمتونو په بدل کې به پیس اخلي هم وټاکل شي.
په این معناست کې یک سوی تعبیری که نباید بشه وی است که قرار بر این نیست که مطابق استفاقان
ډاکټر مجروح ویل ناسم تعبیر باید ترې وانخیستل شي. په دې معنا چې داسې نه ده چې د دې کړنلارې له مخې په ټولو روغتونونو کې پیس واخیستل شي، دا سم تعبیر نه دی. دا کړنلاره د عامه روغتیا وزارت ته د دې اجازه ورکوي چې د یو شمېر ځانګړو پاکې تخصصي خدمتونو په بدل کې چې د خصوصي سکتور په رقابت او د خصوصي سکتور څخه په خپله کې پیسې سره په ځانګړو روغتونونو کې چې هغه روغتونونه به د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري او په ځانګړو جغرافیوي محلونو کې د خدمتونو وړاندې کولو ته د اړتیا له مخې مثلا په کابل کې به موجود وي پیس ترلاسه کړي چې هدف یې د خدمتونو پایښت او پراختیا ده.
و وسعت خدمات
د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي وی کړنلاره نوې جوړه شوې او لا تر اوسه دا پریکړه نه شوې چې له ناروغانو به د خدمتونو وړاندې کولو په بدل کې څومره پیس واخیستل شي.
قرار هست که نرخنامه خدمات تعریف بشه وابسته به
ډاکټر مجروح ویل ټاکل شوې چې د خدمتونو نرخنامه تعریف شي چې د بازار پورې اړتیا لري او هم د خصوصي سکتور پرتله به دا پیس خورا کم وي. ډاکټر مجروح وایي چې د پیس اخیستل به مخامخ د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پورې هم اړه ولري. افغانستان د اساسي قانون د 250 مادې له مخې افغان حکومت د خپل ټول اتباعو لپاره د ناروغیو د مخنیوي او د علاج وسیلې او روغتیایي اسانتیاوي د قانون له حکمونو سره سم په تامینولو مکلف شوی دی. د کابینې لخوا په دولتي د پوکي تخصص په روغتونونو د پیس اخیستلو مقرره په داسې حال کې تصویب شوې چې ځینې قانون پوهان د کابینې دا پریکړه د افغانستان د اساسي قانون پر خلاف ګڼي. د افغانستان د ولسي جرګې لخوا دوه کاله وړاندې د عامه روغتیا وزارت د قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راوستل شو چې د همدې تعدیل پر اساس کابینې دا کړنلاره تصویب کړې ده. د ولسي جرګې د عامه روغتیا کمیسیون غړی میربت خان منګل وایي چې که سم دغه جرګې د عامه روغتیا وزارت قانون دوهمه ماده تعدیل کړي، خو وایي چې اوس ولسي جرګې پریکړه کړې چې په دې قانون باندې بیا غور. ښاغلی منګل امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د پارلمان د دوبي د رخصتۍ وروسته په دې قانون باندې بحث د ولسي جرګې په اجنډا کې شامل دی.
کله چې شورا شروع شي موږ به وزیر صاحب راغواړو هغه موارد چې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو په چوکاټ کې خلاف وي، هېڅکله به دوی دغه طرزالعمل عملي نه کړي. دویم خبره دا ده چې دوی په دې شکل دا طرزالعمل نه دی تعین کړی، داوطلب شکل لري چې د خلک به داوطلب حاضرېږي او هلته به خدمات ترسره کېږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې مقررې له مخې به د ښوونځیو د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو همداشان د معیبینو او هغو ښځو څخه چې د تاوتریخوالی سره مخ شوي پیس وانه غسل شي او هغوی ته به د پخوا په څېر په ویړې توګه خدمات وړاندې شي.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هره سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د بدخشان په ولایت کې د چین په همکارۍ یو غرنۍ لوا جوړیږي. د دې وزارت نطاق دولت وزیري د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د لوري ګډ کمیسیون جوړ شوی دی او د لوا په تشکیل باندې کار روان دی. د کابل نه د ازادۍ رادیو خبریال یوسف زدران رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان دفاع وزارت د چین په مرسته د افغانستان په بدخشان ولایت کې د یوې غرنۍ لوا د جوړېدو خبره کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه لوا یوازې د بدخشان ولایت د امنیت لپاره جوړیږي چې ټول مالي لګښت د وسلو تجهیزات او د تاسیساتو جوړول به یې د چین په غاړه وي.
چین فیصله کردن که یک لوای کوهی را در بدخشان
دی وی چین فیصله کړی دا چې موږ سره د بدخشان په ولایت کې دی وی غرانې لیوا په جوړیدو کې مرسته وکړي او د غې لیوا د تجهیزاتو وسلو او د تاسیساتو د جوړیدو ژمنې هم کړې ده. د غې لیوا به یوازې د بدخشان د امنیت لپاره فعالیت وکړي،
بدخشان بشن او امنیت بدخشان تامین کړي.
له دې وړاندې چین له افغانستان سره نورې پوځي مرستې هم کړې وې. د دغو مرستو لړۍ د تیر کال په سرطان میاشت کې افغانستان ته رسیدلې وه. د افغان چارواکو په وینا په دغو مرستو کې چې ارزښت یې میلیونونو ډالرو ته رسېده، وسلې، مهمات، د حملو نقل، تدارکاتي وسایل شامل وو. له دې وړاندې د چین لوی درسیز کابل ته د خپل سفر پر مهال اعلان کړی و چې هیواد یې له افغانستان سره د 3 اویا میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې کوي. چین هغه هیواد دی چې د کابل د امنیت په خاطر یې د ښار په 4 دروازو کې د تلاشۍ د 4 سکینرو مرسته هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې چین د روسیې او پاکستان متحد بلل کېږي، خو د افغان حکومت سرچینې وایي دا مرستې د افغان حکومت د مشرانو د هڅو په سیمه ییزه اجماع کې د چین د شاملولو نتیجه ده. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د داسې یوې لیوا جوړېدل د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره ګټور ګام بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري آرز ازادي راډیو ته وویل،
چین او افغانستان نیک مناسبات سره لري. د دغه سي افغان یو قطعي اکمالول زما په خیال دی دی شکر دی. نو دا زموږ د پاره به هم که یو منظمه پیاوړې لیوا په هغه ځای کې د چین د خوا څخه اکمال هم تمویل شي بد خبره نه ده.
ښاغلی عارض زیاتوي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت نه ښه ګټه پورته کړي او هڅه وکړي چې د چین نورې مرستې هم راجلب کړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه نشریږي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان دولت او اروپایي اتحادیې ترمنځ د بشري حقوقو کلنۍ دریمه غونډه وشوه. د بارنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی ویلی دی افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړی دی. لیمه نیازی د کابل نه راپورټ را کړی دی.
په کابل کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان دولت او اروپایي اتحادیې ترمنځ د بشری حقوقو درېمه کلنۍ ناسته ترسره شوه. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی وویل افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. حکمت خلیل کرزی د ښځو د ځورونو او د شکنجې د منع قانون یو له دغو لاسته راوړنو څخه یاد کړ.
انفاذ قانون منع شکنجه، دوم ایجاد میکانیزم
د شکنجې د مخنیوي قانون نافذیدل او د شکنجې له مخنیوي څخه د سار د ملي میکانیزم جوړیدل. دا میکانیزم د لوی سرنوالۍ په چوکاټ کې په 4 ولایتونو کې فعالیت لري. د ښځو د ځورونې د قانون نافذیدل چې قانوني او عملي بڼې پرمختګ کړی دی.
ښاغلي کرزی همدارنګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې څارنوالۍ یوه بله لاسته راوړنه یاده کړه. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي فرانس مایکل ملبن وویل دوی ته د بشري حقونو په برخه کې د افغان حکومت اقدامات د منلو وړ دي. ښاغلي ملبن همدارنګه وویل د بشري حقونو په برخه کې افغان حکومت ژمن دی او د وضعیت د ښه والي په هڅه کې دی.
په افغانستان کې په حقوقي برخه کې ستونزې شته، خو موږ د تیر کال په پرتله یو شمیر پرمختګونه وینو. افغان حکومت په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي او یو شمیر قوانین یې نافذ کړي دي.
افغان حکومت او اروپایي اتحادیه په داسې حال کې د بشري حقونو د ښه کېدو خبره کوي چې لا هم افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره د خوندیتوب ځای نه ګڼل کېږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پر وینا د روان لمریز کال په لومړیو 3 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 900 پېښې ثبت شوي دي، چې دا د تیر لمریز کال په پرتله 8% ډېروالی ښیي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د برتانیې نه د هند د ازادۍ په جګړو کې 45 میلیونه انسانان د خپل کلي کور نه بې ځایه شوي دي. په دې باره کې رپورټ لرو، خو د دې نه مخکې راځو دې ته چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ورجینیا د ایالت په شارلسویل کې د شنبې د ورځې د تشدد په هکله د خپلو څرګندونو له امله تر کلکو اعتراضونو لاندې راغلی دی. یو شمیر خلک وایي چې جمهور رئیس ټرمپ سپین پوستي تفوق غوښتونکي باید په نامه یاد کړی وی او هغوی یې د تاوتریخوالي په جوړولو کې ګرم بللی وی. په دې هکله د آشنا تلویزیون رپورټ لرو.
د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس په کولمبیا کې د ولسمشر ټرمپ په ملاتړ کې وویل. ولسمشر ټرمپ د تعصب، تشدد او د کرکې اعمال چې په شارلټسویل کې پیښ شول په ډیرو صریحو الفاظو محکوم کړ.
په دې اړه به زه ووایم چې ملي رسنۍ په دې ډیر وخت تیروي چې د ولسمشر پر الفاظو انتقاد وکړي. نظر دې ده چې پر هغو انتقاد وکړي چې د تشدد مرتکب شوي دي. په کار ده موږ هغه څه ته توجه وکړو چې لازم وي.
ښاغلی پنس زیاته کړله چې موږ د کرکې او تشدد په وړاندې زغم او تحمل نه لرو، که هغه د سپین پوستو تفوق غوښتونکو لخوا نه وي، که د نیو نازی او یا د KKK لخوا نه وي. د ویرجینیا د ایالت په شارلټسویل کې یو ځوان مظاهره کوونکی مخالف مظاهره کوونکی په خپل موټر ووهل.
We condemn
مونږ د کرکې تعصب او فضیحت دغه ناوړه پیښه او تشدد چې په ډیرو خواوو کې دی په ډیرو قوي الفاظو محکوموو. دا په امریکا کې ځای نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مظاهره کې د موټر له پیښې نه وروسته خبرې وکړلې، خو پر هغه له دې امله کلک انتقادونه وشول چې په دې کې پاتې راغی چې سپین پوستي تفوق غوښتونکي په دې پیښه کې ګرم وبودي. نقادان وایي د ولسمشر له خبرو نه دا څرګندېدله چې مخالف مظاهره کوونکي هم په دې پیښه کې مسؤلیت لري. جمهوري غوښتونکي سناتور آرن هاج په ټویټر کې ولیکل، په کار د موږ شر د شر په نوم یاد کړو. انټونی سکراموچی چې په سپینه ماڼۍ کې لنډه موده تیره کړله وویل، په کار د ولسمشر پیغام تر دې پیاوړی وای.
زه فکر کوم د سپین پوستو تفریق غوښتونکو او دې ته ورته مسایلو په اړه د هغه په پیغام کې ډیرو سختو الفاظو ته اړتیا وه.
سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر په خبرو کې د سپین پوستو تفوق غوښتونکو ډله او نورې سخت دریزې ډلې شاملې وې.
against people to incite fear it is terrorism
ze yaqinan fikr kawm har waqt che chok de khalko khilaf da sibrid ukri che vera paida kri ha gatra garida de charlottesville de pehi pa ala de america pa de rustro kharun lo ka new york aw noro ke de krak aw ta'assub khilaf mazahare washwali
de america ga gashna radio de khabar wa taru pa program ke de afghanistan simi aw nare paada de taza pe khu tafsil aw tafsire wawri
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه وري. په 1947 کال کې چې هند له برتانیې نه آزاد شو، نو قریب 15 میلیونه انسانان د خپل کلی کور نه بې ځایه شول. د هندوستان او پاکستان د جلا کېدو په ترڅ کې لږ تر لږه 1 میلیون خلک د خپلې عقیدې په وجه مړه شول. د دغو دوو هیوادونو له بېلګ سره سم د بشر په تاریخ کې تر ټولو ستر مهاجرت پیل شو. په دې لړ کې هندوان او سکان د پاکستان نه هندوستان ته وتښتېدل، او له هندوستان نه مسلمانان بیا پاکستان ته واوښتل. د آشنا تلویزیون په دې برخه کې رپورټ لري.
د پاکستان او هندوستان د بېلخت او یا کاله کېږي، خو اوس هم په زرګونو کسان له سرحد نه د ښه ژوند په هیله د هند د جودپور سیمې ته اوړي. هلته د هندو کډوالو پراخ کمپونه پراته دي، او په لسګونو زره په ډیرو ابتدایي کمپونو کې اوسیږي او د کار کولو قانوني اجازه هم نه لري.
هندو مذهب به ختم هو رہا ہے.
د هندوانو دین هلته پای ته رسیده. هغوی هندوان له دینه اړول او عربي ورخودله. دلته مونږ خیو کډوال باید وکاله انتظار وکړي چې د هند تابعیت ترلاسه کړي. که د درخواست نیټه له چانه تیره شوله، نو د تابعیت وخت نور هم اوږدېدلی شي. جاډګاس لوی لسیزې راهیسې تابعیت نه لري. که ماته د ټاکلې نیټې یوه ورځ تیرېدل دومره ګران پرېوځي، نو آیا حکومت ته په کار نه ده چې حکومت هم دا ومني چې زما تابعیت یې 10 کاله ځنډولی دی؟ ډېر کډوال په غیر قانوني پناهګاهګانو کې اوسیږي. نه برېښنا لري او نه اوبه. شاوخوا ته نږدې ځایونو کې کار کوي. یو 80 کلن جاډګاس وایي، له بېلخ نه وروسته په پاکستان کې سمدلاسه زموږ بیرول او ځورول پیل شول. له همدې امله ما وغوښتل چې هندوستان ته ولاړ شم او د هندوانو ترمنځ ژوند وکړم. خو کله چې د پاکستان له سرحد نه واوښت، نو په هند کې د ژوند واقعیتونه بل ډول. هغه وایي، په پاکستان کې موږ کاروانګر وو، خو دلته دې ته اړ کېږو چې ډبرې ماتې کړو او سخت ژوند وکړو. د نریندرا مودي د هندو ملتپال حکومت ویلی وو چې دوی غواړي د کډوالۍ شرایط د هغو هندوانو لپاره اسانه کړي چې د خپلې عقیدې له امله ځورول کېږي. خو تیر کال شرایط بدل کړل او کډوال په خپل ایالت کې نه، بلکې مرکزی حکومت ته به د تابعیت لپاره درخواست ورکوي. 46 کلن خان رامجی په 2015 کال کې د هند تبا شو، خو هغه وایي چې حکومت ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي. ډیر خلک له ناامیدۍ نه بیرته پاکستان ته ځي.
سرکار کی مریادا ہی نہیں تو ہم تو
حکومت هیڅ مرسته ونه کړل. مونږ د حیواناتو په څیر یو ځای او بل ځای ګرځو. مونږ په سخت کار خواړه پیدا کوو، له لوږې نه نه مرو، خو د انسانانو په څیر ژوند هم نه لرو.
خانه رامجی وایي له فقر او نیستۍ نه بل ناوړه کار دا دی چې حکومتي چارواکي او د هند استخباراتو مامورین پر کډوالو شک کوي چې ګنې د پاکستان جاسوسان به پکې وي. هند د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی څو پناه غوښتونکي د مهاجرانو په نامه په رسمیت وپیژني او مرسته ورسره وکړي. تر 1500 نه زیات کډوال په راجستان کې اوسیږي. یو شمیر ناهیلي شوي دي او بیرته پاکستان ته ځي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
رادیو درنو ریدونکو، پاکستان پرون د دوشنبه په ورځ د خپل استقلال او یایمه کلیزه ونمانځله. مونږ په دې ارتباط د عوامي نېشنل پارټي صوبایي جنرال سکرټر میا افتخار حسین سره مرکه کړې ده.
دا چې د ازادي خو یو فطرتي عمل دی او هر انسان ازادي غواړي، او چونکې دا وطن انګریزانو غلام کړو، د انګریزانو په ضد یو جهاد او مبارزه وشوه، او په هغه کې چې کوم دی نو یو کامیابي ومنته شو، انګریز چلاړو نو پاکستان مطلب چې جوړ شو، دغه رنګ هندوستان جوړ شو، او څه وخت پس 15 کاله پس د بدقسمتۍ نه پاکستان مات شو، او د مشرقي پاکستان نه چې کوم دی نو بنگلادیش جوړ شو. د دې موجوده پاکستان چې کوم جوړ شو، او مطلب د هغه وخت پاکستان کې فرق دی، ځکه چې هغه مشرقي پاکستان موږ سره نه نشته. خو د دې ارسنه باوجود ازادي هغه شستوي چې سړی مطلب په یوځی کې خوشاله وي، هغه ته بنیادي حقوق حاصل وي، او هغوی سره چې کوم دی لکه امتیازي سلوک په یو شکل کې نه کېږي. د پاکستان د بدقسمتۍ نه دلته چې کوم دی نو داسې یو حالات او ماحول دی چې په دې ځای کې کنټینیوټي د سیاست پاتې نه شوه. دلته چې کوم دی پارلیمنت سو سو غل چې کوم دی نو هغه ډیریل شو، زموږ جمهوریت چې کوم دی هغه ډیریل کړی شو، پارلیمنت چې کوم دی مات شو. نو په دې ځکه چې کوم فوج زمونږه په پاکستان کې یو مضبوطه اداره ده،
بله،
او حالات او واقعیت داسې دي چې دلته فوج زیات حکومت کړی دی او عوامي نمائندګانو کم حکومت کړی دی.
بله،
دا یو داسې غلطي ده چې په هغه کې فوج مطلب دی کله حکومت سنبالي، نو لازم ده چې بیا دا غي بیل پرایورټیز وي، او چې عوامي خلک سنبالي بیل پرایورټیز وي، نو سموت نس پکې پکار دی، هغه نشته دی. جی،
سره د دې چې پاکستان خپل ازادي په جنگ نه داخسته، په سیاسي مبارزه او د سیاسي تحریکونو په حالو زلو اخستل شوی ده، مګر پاوز ول تر اخره حاکمه پات شو په پاکستان.
د دک هغه کمزوري چې کومه پات شو، هغه دک پات شو چې پاکستان او هندستان چې خپلو کې تقسیم شو، نو دا فوج هم چې کوم دی نو دا د برتانیې د وختو فوجو، نو هغه څه پاکستان ته پاتې شو، څه چې کوم دی نو هندوستان ته پاتې شو. او په دې ځکه چې کوم دی د بدقسمتۍ نه سیاسي قوتونه چې کوم بلکې د تحریک بنیادي خلک وو، هغوی چې کوم دی نو هغه رنګ هغې هیروګانو نه ګڼلی شو، چا چې د انګریز په ضد مبارزه کړې وه هغوی چې کوم دی نو دلته غدارانو ګڼلی شو، او اکثریت چې کوم دی نو په هغې کې گرفتار شو. یو داسې طریقه جوړه کړه چې کوم خلک د عوامي نمائندګانو هغه مخې ته رانه دل، چا چې د تحریک غټه حصه شته وه هغه مخې ته رانه دل، او دلته بیا زمونږ د فوج نه بلکې زبا مطلب چې بیوروکرات شو یم، ځکه چې فوج دې کې ډېر رسو راغلی دی هغه وخت کې چې کوم دی بیوروکرات په دې کې چې هغه کې هم پولیټیکل د بیوروکرات شو، هم فوجي بیوروکرات شو، نو هغه چې کوم دی په حکومت کې باندې به قبضه کوله. نو په دې وجه چونکه بنیادی تور دلته هغه عوامي الیکشن شوی نو چې هغه مضبوط خلک راغلي وي، او هغه به چې کوم دی نو خپلو کې ماتول او کینول، او زمونږ منتخب وزیر اعظم به وته زوی ما یا مطلب چې زمونږ بیا کتری خان هغه څلور کال چې داغه تیر شو نو هغه وشته شو، او دا غینه پس بیا لري غړې شروع شو.
بله، افتخار حسین صاحب، اویا کال د پاکستان په نامه د هیواد جوړېدو کیږي، مګر په پاکستان کې مشت قومونه لکه پښتانه، بلوچ او نور تر اوسه پورې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. ولی
بنگلاديش زمونږ جدا شو، خو دا پاتې شو زمونږ د پاکستان. د دې پاکستان کې چې غټ څلور قومونه څلور صوبې دا غي په بنیاد باندې کوم دی پروینشل اټانی مطلب ممکن تقدیر هدا ملوشه، او اوس چې کوم دی هغه احساس محرومي په هغه شکل کې موجود نه ده او دا نظر د عوامي نشل پټه د مترقي خلکو د دینه مخکې به د مضبوط سیاست د مضبوط مرکز سیاست خلکو کو او موږ ته وی چې صوبې مضبوطی کوي نو مرکز به مضبوطیږي نو د مخکې په نسبت هغه د مضبوط مرکز سیاست چې کوي نو هغه تاوان دی او چې صوبې مضبوطی او مرکز مضبوطی نو دا ګټه ده دا سیاست ته چې موږ وایو چې هر چاته مطلب قومي حقوق پکار دي هر چاته چې کوم دی نو دلته په وسایلو خپل اختیار پکار دی
مننه می افتخار حسین صاحب کورم ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ
د کولمبیا جمهور رئیس جان مانویل سانتوز ویلی دی چې په هر شکل چې وی د لاتین امریکا یو هیواد هم په وینزویلا کې د متحده ایالاتو پوځي مداخله نشي زغملی ریچارډ گرین رپورٹ راکړی دی چې سید سلیمان شایل ولی
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویلو چې په وینزویلا کې د دیموکراسۍ د برحاله کولو په خاطر په هغه هیواد کې د نظامی مداخله امکانات نه لري ټرمپ ویل
اینڈ بای دی وے آی ایم ناٹ گونا رول آؤٹ ای ملٹری آپشن We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, you know, we're all over the world and we have troops all over the world in places that are very very far away.
زبای تاسو ته وایم چې د وینزویلا لپاره مونږ ډیر آپشنونه لرو. د پوځي مداخله امکانات نه لرو. مونږ خو د نړۍ ډیرو لری پرتو هیوادونو ته خپل عسكر استولې دي. وینزویلا زمونږ غونډي هیواد دی دومره لری نه دی او خلک یې کړيږي. د کولومبیا جمهور رئیس جان مانیول سانتوس د یک شنبه پورز د کارتاجینا په ښار کې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس سره یو ځای دی وګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د ټرمپ سرګندونې رد کړې او په هسپانوي ژبه یې ویل
ټول لس پایسز دیریا یو نو کمپارتیرین ان انټرونسیون ملیټار ای پور اسو استامو دیسیندو کې
زه باید ووایم چې د لاتین امریکا ټول هیوادونه به په وینزویلا کې د متحده ایالاتو له پوځي مداخلې سره موافقه ونه کړي او له همدې امله مې دا خبره کړې چې موږ ټول باید په ګډه کوشش وکړو چې د غیر نظامي لارو نه په استفاده د حل یو لاره ولټو د لاتین امریکا هیڅ کوم هیواد نه غواړي چې فانتوم یا دیو بیا خپل سر راښکاره کړي پنس د نظامي مداخلې امکانات رد نه کړل او زیاته کړه چې د اقتصادي او ډیپلوماتیکي آپشنونو په شمول د جمهور رئیس ماډورو د مجبورولو په خاطر نورې لارې چارې هم شته چې غور کول باندې ممکن دي
انډر د گایز اف ډیموکراتیک انسټیټیوشنز ان ا سو کالډ کنستټیوئنت اسمبلی وی ار سیینګ دی اپاراتس پټ
ګورو چې ماده ډیموکراتیکي زربناو او مؤسسو او د تشپنوم قانون سازي اسمبلی د جوړولو لارې په وینزویلا کې د دیکتاتورۍ لپاره زمينه مساعده کیږي او موږ هرگز منلې نه شو نه یوازې دا چې زموږ هیواد متحده ایالات او جمهور رئیس ټرمپ نشي منلې خوشبختانه باید وایم چې د سیمې ټول مشران منلې نشي د یک شنبه په ورځ د فاکس تلویزیون سره د ځانګړې مرکې په وخت د سی آی ای رئیس مایک پامپیو نه په وینزویلا کې د نظامی مداخله د امکاناتو په اړه وپوښتل شو نو هغه په ځواب کې وویل موږ باید د وینزویلا له خلکو سره مرسته وکړو چې په هغه هیواد کې داسې حالات رامنځته شي چې دیموکراسي بیرته یاده شي او وده وکړي خو د وینزویلا جمهور رئیس ماډورو د ټرمپ ګواف بې سوچه او عجولانه بللې پنس د جمهور رئیس سانتوس سره د کولومبیا نه متحده ایالاتو ته هر کال د میلیاردونو ډالر په ارزښت د مخدره موادو د قاچاق د لارو د بندولو په اړه هم وغږېده او هم ورسره په هغه هیواد کې د 50 کلن کورنۍ جنگ د ختمولو لپاره د کولومبیا د حکومت او فارس د یاغیانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کولو په اړه خبرې وکړې پنس وروسته ارجنټین چیلي او پاناما ته ځي
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
درنو اوریدونکو دا و د آشنا رادیو لومړی سهارنی خبرونه خو نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم